السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي د امنیت شورا په بیان کې چې رسنۍ تر رسیدلې ویل شوې له یک شنبه د اپریل 8 د میتر څلورمې پورې کاغلی متقی د سفری بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د کاغلی متقی سفر تایید کړه خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لوی غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي پاکل شوې د 1400 کال د کانکور آزموینه د جوزا د لومړی اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي آزموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور آزموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یو خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ شپږ 1400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی د ایران په بندرعباس کې د 14 او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو کانتینرو کې اور بل شوی دی پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زورور چاودنه وشو تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید که څه هم لا د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي پولیسو ویلی بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نخښه کړی و بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغله او ګڼ خلک لاندې کړی دي چارواکو ویلی په خطر څرنې لاندې دا او د دوی په خبره له ترګری سره کوم تړاو نه لري او هندي او پاکستانی سرتیرو د دریمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي دا ورسله هغه چې د اپریل په 28 د هندربول کې لاندې کشمیر په بالګام سیمه کې بریدګرو لکتر لګه شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل ته د وژل شو ټپیانو اکثر ملکیان وو د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت جواب وویني هندي چارواکو پاکستان د برید عاملینو په ملاتړ تورن کړی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي خو د خپل هیواد لزمکنې واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل کوي شه د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې واره هم دارنګ خبرونه راپورونه اولولې د سر مطلب مداده چې له پاکستان راستنې شوې افغان کډوالي وایي هیڅ روغتي اسانتیاوي نه لري په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوی دي
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ول سوالې ته غلرو پروتو سیمه ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څه نڅ دوايي برسېده هغه چې څنګه د شپه د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریټلې د کارونه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنل شو کورونه خزي او جونې چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وای هیڅ ډول روغتي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. زینو دغه ازادي راډو ته ویل دا سیمال چې د امیدواري په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسای نه لري. ځوان جونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سخت ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي کدي مهمو حالاتو کې دغه خزو ته روغتي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې لزینو تازه راستنو شو خزو او انجونو سره خبرې کړې او دغه ریپورت چمتو کړي.
امیدواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا جن نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل څه ویده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسېږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومان مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستي خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیاي اسانتیا او تای لاسرسي نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ماغه خپل دراغلو دلته نو کور لار نو خل لار خيمي کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو زموږ په نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوره ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوږي ګلاسونو ته خوږي غوندونه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونه د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنی ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلی دی کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنې جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلاتي ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونځي دوامدار او بهیږي. بل خصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونی وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو خزو او انجونو شکایتونه او د دوی د روغتیايي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه. خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان خزې او انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې خزې او انجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالانو او چیرونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان چیرونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې ځینې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورسته ناسته کې چې په پاریس کې جوړ شوی و دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیل غوبلله. یو شمیر افغان خزي او اونجوني کڅام دغه ډول غونډې هله بخون کې بولی خوایي د برخه کې عملی اقداماتو ته ارتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو چیرونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشري حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلي دي چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي جنسیتي تبعیض ده. دوی دا څرګندونه د طالبانو په وکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حلارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکاري جوړه شوې و. د کولبیدوس بنسټ مسؤل او دغه ناسي جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خبرل شوې دي پر هغه سانسور دي خو باید د دوی غږ غلې نشي. موږ چې د ستاره ټول شوې یو غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د طالبانو پالیسي د خزو انجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې له نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجی کړي. په جلاوطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونی کڅام دغه ډول غونډې هیله خون کې بولی خوای په دې برخه کې عملی اقدامات او تاړتیا ده. لړلې یوي چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شه ازادي رادیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسه یا ناستې फायदा وکړي او د افغانستان د انجونو د ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي چې بعد افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلې چې لږ کوم نشوي او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شه ازادي رادیو ته ویل
دا ډول ناستې ډېرې کېږي خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوي خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې تضمین کړي دي خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لښ پګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنو په وړاندې د ځکړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتی چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیل ابیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګریډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیر وطن غړلې زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پاکستان د ترګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتی چارو یو شمیر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلوالې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکاینی سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سند دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی وو خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه یې اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دور وسه پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریزو سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینې او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي چې ری اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بیر بچټک شي. دا ونسان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونو هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې پورستوي سلور لڅیزو کې والشو او لمینځ تللی. بل لور ته ځای طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونی کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېری مؤسسه او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډډي رکی. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروی په ذاتیم کې کوم څه چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوې بیٹه په زمیندې یی مقدار د بادوم کوم کو کی چارمغز کوم کو کی کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بيتي د پرې انجه شوه هغه دلال متخمیت امګ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیران سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه وه. اوس میږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي که نه، چې یغه ته میږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه ځمینه مشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کی می خپل ونه می لري دغه مندم د خلک وخته دي نه زیات ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه اوربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري ویل تر ضرورت لري ویل سرباندې ته د ویل په خول تر ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څټ پټ کو درګي.
د زادران اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادران اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغزه د چړی دی دغه میږ بیا نه وایي داسې ځای نه دی چې میږ ته داسې شی روکړي چې میږ داسې ونه ککنه وي چې د کوم اغز نه وکړي استفاده ازنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او دیګر د سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سبان دي زرو روغتیایی مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1013 په روغتیایی مرکزونه فعال چې د کال لپیلې شاوخوا 300 تړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو لکه تر سره مخ دي. اسد الله الدین په دې اړه باندې یو مفصل ریپورت جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د بی برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایی خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادۍ رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لري پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل یو څه ناڅه دوايي به رسیده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استفاده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېلې دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لوبیا واکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دی خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنۍ راهیسه د دغه موسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینی لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته پر اکثر او پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو ځتی نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه دوایی ور سره وهل کې وهل سوی او باور پیسې پاغي تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1.8 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې 270 340 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلیږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
د
لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره